سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مزاب عبد الحی کاکړ هرکلای کوم. هله دا چې روغ جوړو خوشاله بیاست په روانه غړي کې د جن نور ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. په کوټه کې د اف سی ځواک پر مرکز برید کې لس کسان وژل شوي. د اورګزو مشران وایي چې د پوځي عملیاتو وروسته حکومت ور سرواده کړی وای چې د کورونو جوړولو لپاره به پیسې ورکوي، خو لا هم ځینو ته نقد مرستې نه دي ترلاسه شوي.
زیات باندې د کوم آبادی دي هغه اوسه پورې آیډي پی زده خو جدا دي سو یو حدود د کورونو په مت کې د تعمیراتو پیسې نه دي میلو بل ته هلته کې څه فیسیلټي هم جوړه نشو.
په افغانستان کې بیګا انټرنیټ په مکمله توګه کار پرې شي دی د پر افغانانو څه اثر وسو؟
یا خبر کوم نن
دا د کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې لخپل کورونه یو لري دي او د دوی د اړیکو یو ځانای وسیله انټرنیټي خدماتو.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیتي استازو د صوبای حکومت لخوا د پیسو اختیاراتو د نور کولو زد ټول ګوندیزه غونډه کړی ده.
د کوم کلی کوسی خدمات او صفایي په شکل کې خدمات د خلکو مثلا سیکټرن چې کم کار کوي وسغه کیږي د چرمنانو خو هغه سیستمونه شي کم پکارو.
د دې ترڅنګ نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو او ریاول زو کوټه ته نن په کوټه کې د اف سی ځواک پر مرکز حمله شوې ده. چارواکي وايي په دې برید کې لس کسان وژل شوي او شپږویشت ټپیان دي. د پېښې زموري لچا نه ده منلې. په کوټه کې ایوب ترین را سره دی له کوټې څخه. او ایوب ترین صاحب تاسو تر کله وایم دا څنګه پېښه ده، څنګه شوې ده، څه وخت شوې ده، کله تفصیل راکړي؟
ډیر مننه کاکړ صاحب. دا پېښه نن سهار تقریبا 11 بجې هغه وخت وسوه کله چې په بازار کې زیات رش وو او زیاتره خلک دفترو او بچان سکولو ته روانو. نو په داسې حال کې د کوټ په شار په مرکزی برخه کې د سرحدي عسکرو چې کوم هډ کوارټر دی داغه په شل لاس کې د دې چې کومه دروازه د لوی دروازه کم چې اکثر افسران استعمالي پراغه باندې په سوزکی کې بارودی مواد یو ځانمرګي بریدي شو او هغه رالی د لوی دروازې سر نږدې کی دغه سوزوکی ولیدی او دغه سره لوې 14 وسو چې په نتیجه کې د اف سی هډ کوارټر چې کوم د عسکرو زایدی چیرې چې دلته د حفاظت لپاره دی په کوارټر کې وسی نو هغه ټارګټ کړی دی او بیا دغه څو غړې ورسته وسلوال کسان چې دی هغه هم په دغه لار د اف سی هډ کوارټر ته د نن راغلی دی او حالي روډ چیرې چې یو خاطه بلوچستان ای کورتی بلخاته پاکستان ټلویزیون دی او دغه ډول جنې د اخبارات او د ټي وي دفتران هم دالته دی او مخامخ چې هډ کوارټر دی نو دلته د دیو د سرحدي عسکرو ترمنځ ټکان سوی دی او چارواکي دا وایي چې دوی څلور وسلوال چې دی هغه وژل دي. بلخا د دې بریټ په نتیجه کې د ځانمرګ بریټ په نتیجه کې او د ورسته چکم ټکان سوی دی هغه لس کسان چې دی تر اوسه مړی دي او شاوخوا شپږ کسان چې دی زخمیان دي. بلسو کې درې چې دی سره د عسكر شي او وچ دي عادي خلک دي د پیښو ورسته چارواکو بیا په خاص توګه سرحدي عسکرو د اف سي هډ کوارټر یعنی د سرحدي عسکرو چې مرکزی دفتر دی په کوټه کې هغه شاوخوا غیر چاپیر
دا پښتنه ما کوله ترين سیب زکه چې تاسو خپل دفتر التاغه ته بالکل مخامخ دی یو څو ګام دی نو کله چې دغه 14 کې دا تاسو یا تاسو نور ملګری یا ملال ته ولا غڅوي
از موږ ملګری چې هغه زیاتره د باندې کار ته تللی و زموږ یو سکیورټی ګارد چې هغه په دفتر کې موجود و نو هغه چې دی هغه زخمی شوی دی او موږ د دفتر خپل ټول دیوالونه ټول دغه چې دی هغه نړیدلې دی د کمپیوټر سیستم او د ټلویزیون سیستم دا ټول شان چې دی هغه ګرد رايله سوي دی خراب سوي دی او دغه ډول موږ د دفتر شاوخوا د مشرق اخبار دفتر دی حالت هم دغه سوي دی او په ډیر وژدا په معنا چې د اف سی هډ کوارټر شاوخوا کورونه دي دغه چې رایل سوي دي او زیاتره خلک چې دي هغه دغه چې شو د وجه هم زخمیان سوي دي او د دې ورسته بیا سردی اسکرو شاوخه ما درته ویل چې ټول لارې وسم بند دي، یعنی د 14 ورسته دی وای د پلټنی کار پیل کړی دی چې دا په کومه لار رالو او بیا څنګه رالو بیا څنګه وسو. نو د دې لامل اوس چې دی په شار کې د ټرافیک کم نظام دی، هغه ډیر سلو دی، او عادي خلک بیا په خاص توګه سپنجری یا مریضان چې دی هغه د ډیرو مشکلات سره دا وخت مخامخ دي.
شایب ترین سپ دغه زخمیان او مړي چې دی کنه دا رسول سوی دی اسپیټال ته، نو دا غو حالت څنګه دی؟
پدې کې ډاکټر وایي چې کوم
زخمیان
دي پدې کې، او دا غو کې د جینو حالت چې دی هغه و سم شنه دی، خو بلخوا د صوبا حکومت لخوا بیړنۍ وضع اعلان شوی دی په ټولو اسپیټالو کې، دا خاص کر وزیر صحت چې دی بخت محمد کاکړ هغه خپل اسپیټال رسیدلی دی، هغه د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی، او د دې سره سره دا هم ویل دي چې کوم سیریس ناروغان دي یا زخمیان دي هغه که د دې ضرورت د نور علاج لپاره به کراچی ته هم انتقالوي، او د دې ترڅنګ چې دی خو په نور اسپیټالو کې هم دی کولای شي چې دغه زخمیانو علاج وکړي، ځکه چې د بلوچستان اعلی وزیر لاله مخ ویل دي چې د دې زخمیانو به مفت علاج کوي.
شاه واخیری پښتنه دا کوم چې د دې پېښې زمواري چا منلې دا نه د منلې څه حساب دی؟
د دې فیش زمانی تر اوسه پورې چا نه د منلې، لیکن زیاتره کارپوهان دا وایي چې دا داسې معلومیږي لکه او مزتنظیم په دې کې لاس لري، خو تر اوسه یې ډلې چې دی هغه د دې ورستي پیش زمواري په خپل غاړه نه دا اخیسته.
نو دا چې کومه د اف سی چې دا کم ځای دی کله ښاشه دا تشریح کوي چې دا آیا دغه سي حمله پکې کېدل، ځکه تاسو هم دالته اوسئ، دا داسې عام علاقه ده چې خلک عام باندې زیرا ځي چې خلک ممکنه سوچ وسو کنه دلته په تګ را تګم سخت
ډېر عام علاقه خونه ده، ډېر عام علاقه خونه ده، ځکه کاکړ صاحب تاسو خولم دا ځای لیدلې دي چې دا د پښین سټاپس دی یو خواته او بل خواته کولا پاټک دی، او د کولا پاټک چې پښین سټاپ ته راځي او بالکل چپ اړخ چې د سیټ کوارټر ته لارې ګرځي دا ته دی برکونه هم ګولې وي زیاتره وخت پر دغه ځای باندې دا د مرګ ته وای دی.
نو ډېر مننه ترين سیب تاسو حال راکې شو وخت، خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
تاسو د کوټې د چاودنې حال واوریدئ. او اوس ځو اسلام آباد ته، لکه په خبروندوم درته ویلي وو چې د افغانستان د طالبانو د مخالفانو په اسلام آباد کې د غونډه سوې وه، د هغې غونډې نن دومه ورځ ده او یعنی اخیری ورځ هم ده. د افغان ښځو د سازمانو د پاکستان د یو څېړنیز مرکز ساسي لخوا جوړه سوې دا غونډه پرون پیل سوې وه چې یوازې د افغان سړیو او ښځو لپاره وه، خو نن پکې د پاکستان خبریالانو او د چارو پوهانو هم ګډون کړی دی. دا طالبان په واک کې تر راتلو وروسته لومړی وار دی چې دا غو د مخالفینو په پاکستان کې یو غونډه جوړ شي. ترخان صاحب را سره دی. ترخان صاحب ډیره مننه، او تاسو پرون هم راته پوره ډیر تفصیل را کړی وو، نن دومره ورځ ده، نو د پرون او د نن ورځې کې دا چې کوم جزئیات دي یا تاسو نن خپل بم ورغلی واست چې څنګه واوازه تاسو څه ولیدو څه پکې وسو څه خبري وسوې؟
سلام تاسو ته، تاسو کا درمن اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه نن دویم ورځ وه، اخیری ورځ وه د دغه ډایلاک په اسلام آباد کې چې په اولنی ورځ باندې افغانان وو، او داسې یو نظر دی چې دا کم سیاسي افغان مشران وو او پخوانی وزیران پکې ځینې وو، والیان وو او حکومتي چارواکي وو، د پارلیمان غړي وو، هغه ټول طالبانو مخالفین ګڼل کیږي. نن پاکستانیان وو، او پاکستانی چې مونږ کوم هلته خلک ولیدل خپل هلته ومه، نو دننه خو نه البته بهر، نو هغه هم داسې خلک وو چې هغه لکه یو لحاظ سره د پاکستان چې کوم سیکورټي اسټیبلشمنټ دی هغې سره سي لکه پخوانی د فوج جنرالانو یا نور خلک وو، ناغلک اونته دا چې کوم سرکاري یا حکومتي یا د امنیتي ادارو د افغانستان په تړاو باندې کوم بیانیې ده هغه فکر خلک وو. نن دنه د باسې مونږ ځنې خلکو سره خبرې وکړې، فوزیا کوفي چې هغه په دې کانفرنس کې چې کوم د افغان طرف نه یو گروپ ته داغی مشریم کئی او پدی کې دا په مشترکه توګه باندې اساسی په نامه پاکستانی اداره او دغه رنګ دغه د افغانستان لپاره د خزه چې کوم یو گروپ ته او فوزیا کوفی دغه مشرکی دغه سره مونږ خبرې وکړې یو په خوانی پاکستانی جنرال سره او دغه رنګ په خوا د کابل او د بادغیس یو والی او گورنر پاتې شوی دغه سره مونږ خبرې وکړې نو د دوی دا خبره وا د ټولو مختصر کزه بیان کما چې نن د پاکستان او د افغانستان په دې کانفرنس کې دا غي دا موقف وو چې څنګه دواړو هیوادونو ترمن دا بد اعتمادي دا ناباوري دا د اورسونو ترمن هم او د حکومتونو ترمن هم ماضي کې پاتې شوی دا څنګه لری کړی شي سره اقدامات د دې لپاره ګامونه اخیستل پکار دي دغه یو بنیادی او بیا د افغانستان د راتلونکو په اړه باندې افغانستان کې حالات او پاکستان باندې دا غي اثرات او اغیز او دغه رنګ دا پاکستان کې چې کوم حمله زیات شوې دي لکه تاسو سره یو ترين سره تکوټه دا دغه خبرو کړه د نن حمله خبرو کړه نو په دې شانه باندې غوړو چې څنګه دوی کول شي داخله کول شي چې د پاکستان دا دلته چې کوم سخت رزي دا او تشدد دی د دې په مخ نیولو کې دی همکاري کول سونو ترمنس بده اعتمادي چې دا هغه څنګه لري کړی شي دا نن بنیادی
دی ته تر خان سپ تاسو افغانستان باندې ډېر وخت ریپورتینګ هم کوي دا ټول کسان تاسو شخصا هم پیژنې طالبان هم پیژنې سوال دا دی چې دا خبرې ستا کوم تاسو بیان کی یا دوی تاسو ته کړی دي دا خو هغه خبرې دي چې دا خو په کار دی چې څوک په افغانستان واکمن وی لاغو سره دا خبرې وسی اوس دا هغه واکمنانو خلاف خلکو سره دا خبرې کیږي نو دا یعنی څه دغه ور کوي څه یعنی دا چې یو سنس جوړي یو یو
دا زما پښتنه په بنیادی د دې چا سره چې موږ مرکه کړې دي مرکه برام شي زمونږه کډمن اردن کې ومري چې یو خدای طالبان اوس واکمن دي هغه سره د خلکو ار څنګه اختلاف هم وي پالیسی سره لیکن هغه خو واکمن دي آیا دا سی خلک کول شي چې په اسلام آباد کې شل پنځه ویشت افغان او دغه رنګ سره پاکستانیان کې نستل آیا دا دومره اسانه مسئله چې دی حل کی او بل دا چې دغه شخصیتونه چې کوم وو ټیک دا هر سړی ته مونږ یو خبريال په هیڅ باندې احترام لرو لیکن مخامخ خو چې خلک ناست وي هغه خبره کی او دغه سری خلک ویني نو بیا خو ضرور دا پوښتنه کیږي چې آیا دا خلک به کولی شي چې دی دغه کمکار چې دی په دې مرکو کې یا په خپل ویناو کې کړی دی زما نظر داسې نه دی چې دی بس ډیر زیات بدلون راولي او بل دا چې دا البته دا یو بدلون د پاکستان په سوچ او فکر کې ضرور راغلی دی چې طالبانو مخالفینو ته په اول ځل باندې په تیرو سلورو کارونو لګ په د لګځات وخت تیر شوی دی او دوی دلته دعوت کړی دی نو د پاکستان خو طالبانو سره تعلقات چونکی خراب دي نو ممکن نه چاغی ته میسج ورکی خو ما خیال چې کم ګډون کوونکی وو اغه د سګنل چې بس د پاکستان سوچم بدل شو او پاکستان کې چې کوم مشکلات دي امنیتی مسلې دي نو ممکن ده چې د دوی کوم یو نظر دی دا کوم ګډون کوونکی چې ځکه ځنه په فوزیا کو په خپل خبرو کې ما مخکې په پاکستان باندې انتقاد کو تنقید کو لیکن اوس داغه دا نظر دی چې د دې سوچوم د پاکستان په اړه باندې بدل ښکارې ده او د دې دا سوچ هم چې پاکستان کوم لګونته سوچ کې بدلون راغلی دی نو بهرحال دا خود دوی یو نظر دی خود سلا دې ته بلک وخت لګی چې پاکستان واقعي د طالبانو په اړه باندې بدل شوی دی یا د صرف د دې د دې غونډه په بنیاد باندې هغه ته یو میسج او پیغام ورکول غواړي
خاص تر خان سپ تاسو خو تقریبا افغانستان کې زیاتره خلک په واک کې کراغلي دي کنه دي کدا غ فعالان دي تاسو پیژنئ تاسو خپل تجربه پر بنیاد چې دا کم ګډونوال دي د دوی کنمونه یا تاسو ته معلوم وي نو دا د دې سهوی دي ک یعنی د دې سهوی دي چې دوی د افغانستان په سیاست کې یو مهم رول ځکه چې دا لوی لوی شخصیتونه خو ما خل نه پکې ښکاری چې کوم په افغانستان کې مهم مطرح دي خلک
ګوره اوم د ساسي په نامه چې کوم د پاکستانی ګروپ دی په انتون دی چې دا د پاکستان امنیتی ادارو ته نږدې ګڼل کیږي او نن چې زه خپل لته اوم نو بار چې څومره خلک ښکارې دل هغه ټول د پاکستان امنیتی ادارو خلک ښکارې چې چاغه ال د محافظینو ته پوسونه کول ته چاره غوښتي ته چرته روانې هغه خوانده زمونږ ته لګې دا بیا نن ګډون کوونکی پاکستانیان چې کوم څنګه چې ما مخ کې ذکر وکړو نو پای کې د امنیتی ادارو خلکو او په خوانی فوجي جنرالان پکې اوسني چارواکي هم پکې نو دا خبره د حکومت د اساسو خبرې ته جواب ګمان نه کومه چې په دې خلکو باندې به ډیر زیات فرق راشي لیکن دا ممکن د دې امکانات شته چې دا د ټي ټي ستې دا یو غونډه دوی کوله او غوښتل چې د دې خبرګون مو ګوري سرازي او داسې احتمال شته چې د څنګه ما ذکر اول کو بیا خبره پوره نشوه. ساسي د نن یو سو کال وړاندې په مری کې یو بل غونډه کړې و او هغه د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا و او په هغه کې خپل مونږ د خبريال په هیڅ ورغلی او په هغه کې د لوی لوی شخصیاتو حکمتيار وو او ولی مسعود وو د غرنګ حنیف اتمر وو د نور ټولو حزبونو مشران په هغه کې وو استازي پکې وو. نو داسې امکان شته چې دا یو آغاز و چو ځکه چې موږ داسې واورېدل د منتظمینو نه چې د دې غونډې وروسته به د اسلام آباد پروسې په نامه باندې یو دیو پروسه شروع کوي چې هغه به دغه رنګ نورې غونډې به پانګ ونیول کېږي. نو به کتی شي چې راتلونکي کې بیا څه کېږي. خو دغه زما خیال دی چې دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د دې اختلاف له امله دا غونډه پاکستان جوړه کړې ده.
طاهر خان صاحب اخیری کېدای شي یو دوه پوښتنې لرم. یو دا چې طالبان مننه طالبانو خبرګون بیا هم نه دی راغلی په داسې کیسه کې کرا غلی دی
طالبانو طرف پورې خبرګون نه دی راغلی. یو خپل ته د انټرنیټ دی مسلې ډیر زیات لکه هغه رابطه کټ کړی دی خپل منظم د دوی. خو ماته یاد دی چې کله دا غونډه اول پلان شوی و په اگست کې 25 شپږم هغه وخت کې حتی ماته د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متکی هغه وینا یاد شوه چې کله د دې غونډې خبرونه راغلل او زلمی خلیلزاد په دې باندې انتقاد وکړ چې د پاکستان د هغه پټو امنیتي ادارې کې. نو د امیر خان متکی هغه الفاظ ماته اوس هم یاد دي چې هغه شعر دغه ویلو چې د بل پلار کې کوي کوی مکه نستا په دغه باندې لار شي کنه خپل انداز کې هغه ویلو. نو دغه پاکستان ته اشاره وا کته دا کار یې معنی دره باغ باندې احساس کړو چې د پاکستان د دوی خلاف یو کار کوي او دا ویلو. نو دا خبرګون نه راغلی رسمن لیکن دغه په زنې ټولنیز دغه ټولنیز رسنیو باندې کوم دغه ملاتړ دی هغه ما تاکي تاګوم ګورم هغه په دې باندې خوشاله نه وو د دې د پاکستان له استخباراتي ادارو یو دغه یو پلان او پروگرام ویل دی.
ښه اخیری اوس دغه ساسي چنن دوه ورځې دوه اخیری ده کنه د دوی یو څه اعلامیه براځي کنه بس دا به سي بزوی ناس تو خبرې وکي او خپلو کې سر وکي کبنه څه یو نتیجې ترسي
ویلی هو چې کله د دې غونډې لکه نن دوه ورځې د خوله ممکن د شې دیلا ناشته مې ځکه چې کله مونږ غون دی چې مونږ نو وخت پورې کینو خو ډېر احتمال شته ځکه چې ډېر خلک به دې منتظر وي ځکه چې ورسنه ته اجازه نو پاور نه روز باندې ننم پکې نو بهر خلک ګرځا پیره ګرځیدل. نو احتمال به وی چې یو بیانیا ځکه ورکی چې ډېر خلک به منتظر وي چې د دې غونډې اهداف سو د 70 لاس کړو دی پکې سپری کړی دی. نو ډېر امکان شته
مننه طاهر خان صاحب ډېر په تفصیل هم پر هر اړخ باندې رڼا واچوله. روغ راته اوسئ شو وخت ورته غواړو. خدای پامان.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
د کوټې د چاودنې حالوم لا یو ترې نه واردې چې په کلاس کسان د اف سي ځواک پر مرکز حمله سوي د وژل سوي دي. بیا مو افغانستان د طالبانو د حکومت مخالفین په اسلام آباد کې راغونډ سوي دي. د هغو د راغونډېدو نن دوه مروز د طاهر خان صاحب سره په دې باندې پوره تفصیل کولې. خو اوس یو بل ځای جو او هغه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر دی. هلته له تیر څو ورځو راځي سخت احتجاج روان دی خو نن هغه وخت په تشدد باندې یعنی د سپتمبر پر 9 هغه وخت په تشدد واوښت کله حکومت پلوي ډلو مظاهره وکړه. په دې خړپ کې یو کس وژل شوی یو لس زخمیان شوی دی. راشد خټک په دې نن نظر ساتل دی. راشد خټک سپ تاسو تر کله وایم دا نن څه کیسه شوی ده د پاکستان تر لا مظفر آباد کې نه کشمیر کې
مننه کټر سپ دا کیسه خو د سورز ورس روانه ده. نن نه ده
ها
خو سوم وړاندې دی دغه احتجاج پیل شوی او بیا لک سور شو زکه پښتنه به چې هغه مونږ مناله حکومت دا وایي چې دوی پښتنه مونږ مناله اوس دوی د تیر یو اونۍ راته بیا په احتجاج دي چې پغې کې چې کوم زمونږ اساسي یا بنسټیزه غوښتنه و هغه نه ده منل شوی. نو دوی احتجاج باندې حکومت د ځنه نه دی کړی
او
احتجاج کوونکي چې کوم خلک د جاینټ اکشن کمیټې د سره ده له دا کوم جاینټ اکشن کمیټې چې جوړه شوې ده د دوی او د حکومت په لور ډلو ترمنځ چې دغه جګړه شوې ده شوه دا او نن هم احتجاج جاری دی لا نارې بندي دي ټولې دا کشمیر ته ننوتو
نا کتا سو دغه دغه د جګړې حال راکې سي دا څنګه سوي دا څه سوي دي کنه یعنی څنګه د خلک راوتیو مظاهره کوله د حکومت پاکي کوله بیا څه اوس
نو خو چې کم خلک دی هغه خو د حکومت خلاف مظاهره کوي. دا ګوند مسلم کانفرنس ګوند چې کم د حکومتي ګوند دی، دوی د حکومت په مرسته یا د حکومت په حق کې مظاهره کوله په کشمیر کې مظفر آباد کې، او دوی دا تور لګول چې دا خلک چې کم احتجاج کوي دوی ګډوډي پیدا کول غواړي. دا دوی کم غوښتنې چې دي هغه منلې شوې دي، او دوی په کشمیر کې ګډوډي پیدا کول غواړي. دا چا په اشاره دا کوي داسې دا تورونه لګول. نو دا احتجاج کوونکو چې دي دوی په یرغل کړی دی زمونږ د اطلاعاتو تر مخه، هلته خو داسې ډېر لاسرسي هم نه کېږي چې سړی خبر وکړي. خو چلته کم ځایي ژورنالستان دي دوه درې، هغوی سره زمونږ خبرې وشوه ډېره په ګرانه، ځکه چې ټلیفونونه هم بند دي. نو هغوی وایي چې دا د اول تیرې چې دی دا د احتجاج کوونکو کړی دی.
سمه ده. او راشد خټک صاحب او ستاسو خبر صحیح. اخیری پښتنه کومه د دوی غشتنه څه ده د چې کم خلک تاسو وسله وخت احتجاج
کوي؟ هغه کوم منل شوی دی، هغه دغه و چې د خوراکي توکي نه وړه یا د برق دغه د ارزان کړي شي، هغه ارزان شوی دی. خو دوی دا تور لګوي چې د هغه معیار چې د کوالټي خراب شوی دی. خو دوی چې کوم اساسي پښتنه ده اوس چې په کوم باندې دوی احتجاج کوي، او هغه ډېر ګران ده منل. دوی وایي چې په پاکستان کې چې کوم سیټونه دي د کشمیر د لیجسلیټیو اسمبلی یعنی د پارلیمان د کشمیر د پارلیمان چې کم سیټونه دي 12، پای کې دوی وایي چې شپږ ځانګړي سیټونه د جمو دي او شپږ ځانګړي سیټونه د کشمیر ویلي دي. په دې باندې په پاکستان کې خلک منتخب شي، د کشمیر پارلیمان تراشي، بیا ته وزیران جوړ شي، او دا 12 سیټونه چې د چا سره یې دا چا سره ملګری شونه غا حکومت هم جوړول شي. ته ټول 53 سیټونه دي د کشمیر ټول اسمبلی کې. دوی وایي چې دا سیټونه ختم کوي، ځکه چې دلته کې چې کم کشمیریان اوسیږي په پاکستان کې هغه ووټ هم نه کوي، لکه ووټ نه اچي نه پوري کوي.
مننه راشد خټک صاحب، وخت کم وزکه مومنس کې مداخله وکړه، ډیره مهرباني، خوشاله اوسئ. روغ اوسئ. اوس رپورټ ته ځو. او هغه د چې په ورګزو کې د جګړو او پوځي عملیاتو لقبل به کورسوي یو شمېر غیزمن کسان وای، دوی ته د ژوندو سربیرم د حکومت د کورونو بیا بادو لپاره پیسې نه دی ورکړي. دوی په ناشاو خا 3000 کورونې ته موزه لانه د ورکړ سوي. حکومت ژمنه کړې چې هغه کورونې ته چې کورونه په مکمل توګه جوړ سوي هغه ته به د کور پر سر سرور لکه، او چې لږ وران سوي هغه ته به د کور پر سر 1,00,000 روپی ورکبی. اور تاریخ ورځی رپورٹ لري
د دارې بلالدین اورغزی پر د شم ستمبر مشال لډیو تویلی کالونه وشول چې حکومت د نړیدلو کورونو سروي تر کولو پس ټوکنه هم ورکړي، خو لا هم د کورونو بیا آبادولو په لړ کې د پیسو مرسته ورسره نه ده شوی.
نو اوس پرې کوم دی تقریبا سر د نیم کوم سروي کمپلیټ شوی دی، هغه ته سروي ملو دی. خو دا 3000 او یو سل یو کم نوی د سرو په مت کې حکومت ټوکنی حکومت دوته ورکړی دی، دغه پیسې پاتې دي. صدا ډېر غټې پیسې جوړیږي د نیم کوم پاتې دي. واځه تا اوس کوم تقریبا صدا سه لک خلکو وپسی شبیا دي، هلته تلیم دي. او کوم زیات میجورټی په بنیاد باندې د کوم آبادی دي، هغه اوسه پوری آی ډی پی زده. نو دغه بنیادی وجه دا دی چې یو حدود د کورونو په مت کې د تعمیراتو پیسې نه دی میله، او بلته الته کې څه فیسیلیټی هم جوړ نه شواله.
په اورګزو کې په پراخ کچه د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات په 2010 کال کې تر شروع کېدلو پس مقامی خلکو خپل کورونه پر خودلی ول. کچو هم د سیمې ځینی کورانه زر خپل کورونه ته واپس کړل شول، خو د زیاتره کډوالو واپسی په 2013 کال کې ممکن شولا چې تر هغه پس حکومت هغلتا د ډنګو کورونو سروې پیل کړل. د سامي عبدالرحیم خیل او شیرولی خان مشال لډیو ته وای کله چې تر سروې پس دا معلوم کړل شو چې د جنگونو اپوزي عملیاتو پر وخت د پلنکی کور واکی وران شوه، بیا ولې چک ور نکړل شو او لا امداد تر اوسه پاتې دی.
هغه وخت کې موته 4,00,000 روپۍ د پر کور منځوري شوې د پر سروې، یعنی د یوې سروې 4,00,000 روپۍ وو سالات. آیا هغه وخت کې په 4,00,000 روپۍ باندې کوم کار کېده؟ هغه به اوس په 4,00,000 وشي بالکل به نشي کېدل. نو دا یو داسې کار دی چې په دې باندې ده باید څه حکومت په سنجیدګۍ سره غور وکړي. نه صرف دا چې دا د زر تر زر ریلیز کړلی شي، حقدارو ته د حق ورکړلی شي، بلکې دا د په ډبل کړلی شي. ځکه هغه 4,00,000 هغه وخت کې د نن ورځې 8,00,000 مناسبت سره یعنی هغه لري دا سمای لري.
بلخوا په دغه اړه د اورګزو ضلع انتظامی دریز موږ ترلاسه نه کړو، خو په کامی سملې کې د تحریک انصاف غړی محمد یوسف مشال لډیو ته وایي دا د مقامی خلکو سره ډېر غټ ظلم دی چې د پوځي عملیاتو پر وخت ورنشي کورونو موعظه تر اوسه نه د ورګل شوی.
یوسف وای د اورګزو متاثرینو ته د ډنګو کورونو موعظه نه ملاوي د مسلای
په هر فورم وجد کړي، خو بدبختانه لا تر دې دمه نه د حل شوی او زیاتوي د سیمې خلکو ته خپل حق په ورسولو بیا هم غلی نه دی پاتې. اورګزو کې حکومت د 9,300 ټوړنګو کورونو سروې کړي، چې پکې تر 15,000 زیات خلکو سره د بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه مرسته شوې، خو ولې نور لا هم له دغه محروم پاتې دي.
حکومت ستنه شویو کډوالو ته په مکمله توګه د ډنګ شوي کور لپاره 3,00,000 او د لږ نقصاني کور موعظه 1,08,000 روپۍ مقرر کړي.
تاریخ اورګزه، مشال ریډیو، پېښور.
زلندا چراغا دنیا ڈکھالا غبارا بے لتا بپاتے بپی چمویم پبارا زبدیم سایم تو ہرا سارا نارا مالا دعا پرین دچی ورک بشم افلارا مالا دعا پرین دچی ورک بشم افلارا ژوندانه سپارو توري راو خود ساخستش کو تا درنا لوري راو خود تا پشمار دغوتو تا اسمان ستوري راو خود تا پشمار دغوتو تا اسمان ستوري راو خود مرمش جانا نا زما مرمش بیمارا مرمش جانا نا زما مرمش بیمارا مال دعا پرین دیچی ورک بشم افلارا مال دعا پرین دیچی ورک بشم افلارا تنیم شپو پوی خطوا پایم ما تخافی رو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکھو نا پیدایم.
تاسو مشال ریڈو اوری یا اوسم نوری رپورٹون ترازو افغانستان تا بلارسو. افغانستان تیرش پا دا انٹرنیٹ بش پر بندش سرا مخامخ سو. د نت بلاکس په پانی چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ چاري چاري هم تیر شپه د کابل په وخت 8:30 رپورت ورکړي چې د ټلیفوني خدمتونو کې ګډوډي رامنځته شوې ده. طالبان د حکومت لخوا د انټرنیټ بندولو اقدام د خلکو کارپوهانو او رسنیزو بنسټونو غنې اندېښنې راپارولې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ د پریکولو له پریکړې وروسته افغانستان تیر شپه د میزان په ومه د انټرنیټ بشپړ بندیدو شاهد و. نت بلاکس وی پاڼې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان څاري د کابل پر وخت د شپې په 8:30 پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندیدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي دي. د سازمان دا راپور هم ورکړی چې د دوشنبه سهار راهیسې ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله یې توګه پرې شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د انټرنیټ د پرې کولو اقدام د خلکو کارپوهانو او د رسنیو د سازمانونو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې هڅه یې کوله د دوشنبه په ماښام د سپتمبر په 9 په افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي، وایي چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو لرې د خپل کورنۍ لغړو سره په اړیکو نیولو نه دي توانې دلی. لدې جلې په فرانسې کې مشت افغان خبريال هارون بصیر ازادي رادیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی.
یا خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که از خانواده خود دور هستند.
دا د هغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې له خپل کورنۍ لرې دي او د دوی د اړیکو یا وزنۍ وسیله انټرنیټي خدماتو په ځانګړي توګه زما لپاره، ځکه چې زما د کورنۍ ټولګړي په افغانستان کې دي او زه په فرانسې کې یوازې ژوند کوم، زه څنګه د خپلې کورنۍ څخه بې خبره پاتې کېدای شم؟ دا زما لپاره یو لوی درد دی. دا زما په څیر د زرګونو افغانانو لپاره، یوه چې له افغانستانه بهر دي او له بلې خوا له خپلو کورنۍ بې خبره پاتې شي،
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به خلکو باندې د فشار راوستلو یوه بله بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په جرمني کې میشت سیاسي کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي پرې کول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي.
در مجموع یک نقص بسیار کلان هم بر مردم افغانستان هم بر اقتصاد افغانستان است.
په ټوله کې دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی. دا ډیر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو رون اندو او هغو کسانو ته لاسرسی بندو چې تعلیم یافته دي او اړتیا لري چې خپل معلومات نوی کړي. دا مهمه مسله ده که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړئ، دا په دې معنا ده چې تاسو ژوند خطر کړی دی، ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ څه ممکن نه دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو، بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری، د خلکو باور کمولو، اقتصادي وروسته پاتې والی، د پانګونې نشتوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدمتونو بشپړ بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د اقدام غندلای زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري او خلک د اړیکو له اساسي حقونو محروم کړي دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو غوښتنه کړي چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي و چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره سوې ده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په لاسو څخه زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پرې کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهاله ده او که دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
لکه څنګه تاسو اوریدل، په افغانستان کې انټرنیټ بند شوی دی. نوریاس نوری د معلوماتو ټکنالوژي له متخصص اغا ملک سره د مرکه کړې او په پایل کې پوښتلې چې د نوری فایبر انټرنیټ شبکې د بندیدو وجه څه ده او زیان یې چاته رسېږي. هغه وویل
نوری فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده چې متاسفانه طالبانو د خلګو د لپاره چې لټول امکانات او هر څه خلاص رسېږي بند کړی او د میلیونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار وکړل او د دې هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملاتړ ده چې افغانستان کې شاوخوا د اوس شپږ ولایتونه په زرګونو ادارې، نړیوال پانتونونه، د زده کړو پروګرامونه، آنلاین د زده کړو سیستمونه، ټول هغه خلکو چې په آنلاین ډول کار کول یا فریلانس دی، ټول همدغه فرصتونو څخه محروم کړو چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نور ټولو را دوه د ټولو بټ غټ بندیز وي سي متاسفانه د ټولو افغانانو ژوند به وسره او د ادارو دولتداري هر څه ټول شهر به وسره ګډي وډي کی
د نوري فایبر شبکه یو له هغو شبکو څخه ده چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده او که دا انخلول شوی هم ده که چیرې دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي یعنی په دې معنی چې دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره چې نښته ده
نوري فایبر د پټول نړۍ کې فایبر اپټیک کیبلونه په سمندرونو کې کښېوي دي شاوخوا تر 340 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کښېوي دي افغانستان تم لشکو ګاونډي هیوادونو څخه د انټرنیټ د کیبلونو لره کښېوي چې افغانستان شاوخوا 50 ګیګا بایت پر سکند انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسنی کابوسون د حل کوله کسم د ټول افغانستان د شاوخوا 2.2 میلیون خلکو انټرنیټ ته لاسرسی درلود چې بیا هم کم و خو بیا هم همدغه کم انټرنیټ د 2.2 میلیون خلکو لاسرسی د ډېرې ستونزې حل کړې وې د دولتداري او د شخصي ادارو دغو دا په نور هیوادو کې دا هر څه نورمال دی خو متاسفانه دی افغانستان د دغه نړیوال شبکې څخه قطع کړل چې دا د نړۍ کې د انټرنیټ د اصلي د ملا تیر ورته ویل کیږي بل هیڅ بدیل نه لري اصلا د جی سی ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ یا سټلایټ انټرنیټ اصلا لس پیسه د خلکو په افغانستان کې ګټه نه ستري اخستلې او هغه اصلا د ایمرجنسي خي ډیر ضرور او د لمړني اړتیاو لپاره د لکه د میسج زنګ او د لپاره خدا اصلا د اصلي د انټرنیټ د ملا تیر اوس متاسفانه دی قطع کړ
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
په پېښور کې د خبر پښتونخوا د بلابل زولې بلتیاتي اساسونو ټولګوندي زغونډه کړې ده په دې کې د صوبې د واکمن پاکستان تر کې سم پرته د بلابل سیاسي ګوندونو صوبای مشرانو د صوبای سمري غړو ګډون وکړ غلام غاوس ریپورت راکوي
د پېښور ښار د بلدیاتو په کونسل حال کې د بلدیاتي نمائندګانو د ټولنې لخوا پر رابللې شوې ټولګوندیزه غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو ګډون وکړو او د سیاسي ګوندونو استادو د مقامي نمائندګانو د غوښتنو سره اصولي اتفاق وکړو چې پکې د سر غوښتنه دا و چې مقامي حکومتونو ته د اختیارات او مالی فندونه ورکړي شي په دغه محل د لکی مروت ضلع نه یو تحصیل چیرمن عزیز الله مروت مشال ریډیو ته وویل چې پېښور های کورټ هم د دوی په حق کې دوه فیصلې ورکړي خو تر دې دمه ورته د لوکل ګورنمنت ترمیمی قانون 2019 مطابق مالی پانګي او اختیارات نه دي ورکړي شوی
چې کله مونږ په 2021 کې د 19 دسمبر 2021 کې مونږ په الیکشن کې حصہ اغستې و نو هغه مطابق مونږ ته 2019 امندمنت اکټ تحت چې کوم ډېر زیات اختیارات راکړي وو هغه کې مالی اختیارات هم او هغه کې انتظامی اختیارات هم او چې کله مونږ الیکشن وګټو او حکومت وخت پته ولګي دا د پی ټی آی ګورنمنت او چې مونگ اپوزیشن چې کوم میئرز دی او چیئرمین زیات رالل او مونږ خپل کسان کم رالل نو دوی په 2022 کې اپریل 2022 کې بیا په دې کې ترمیم وکړ او مونږ له اکټ نه بیخي وباسلو او رول او بزنس ته راوستلو او رول او بزنس کې هم مونږ سره دومره زیاتې وکړ چې مونږ نه اپروینګ اتارټی چې کوم وا هغه اختیار هم را نواغسته مونږ 3.5 سالو اتل په دې کې نه مونږ ته یو روپۍ ډیولپمنټل فند ملاو شوې ده او نه مونږ ته په اپریشن کې څه فند ملاو شوې ده یعنی مونږ بالکل بلاس او بخپوی
د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر میا ابتخار حسین د بلابیلو سیاسي ګوندونو بلدیاتي نمائندګانو ته په وینا کې وویل چې په پاکستان کې د بلدیاتي نظام د آئینی حق د خپل لاندې کولو ترڅنګ نور آئینی حقونه هم تر خپل لاندې کیږي او د آئین د بالادستۍ لپاره په شریکه مبارزه پکار ده
رښتیا وایي چې کار باندې په دې ملک کې آئین نشته آئین څو ځل مات شو چا مات کو آئین خلکو ته چا څو وي هغه خلک اوس هم کوم معنا دی چې چا مخالفت کړی دا کار دی نه دی او مته د خلکو په سترګو نه پریوتی دي نو چې تاسو د آئین بالادستې نه وایي او چې چا آئین مات کړی دا تاسو نه نه وایي نه وایي او تاسو یې اصلي سره نه دی نو خو تاسو نه وایي څو څه خلک ته وښيان درکې ها اي کله کله داسې
ټولګوندی جی غونډې ته راغلي سو نورو بلدیاتي نمائندگانو د خپل غوښتنو په اړه له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او دوی وایي
قاری سید رسولیم جی او چرمن ویلج کونسل ساحل توپچیان تحصیل شالم بس خې خراب کو پختو وای او مون خوسه قوم خراب کوی جزه مونږ چې کم کار دی مثال خبر مونږ چې سره راغوختی یو اخو بسونه شو کنه جی د قوم کې لکوسی خدمت او صفایي په شکل کې نور و خدمات د خلکو بس اسې ټرین چې کم کار کوي بس هغه کیږي چرمنانو خو هغه سیستمونه شو چې کم پکارو او دو نیم درې کال کم اس کم شو دبليو سی سی مونږ را کړی او بیا نه واپس اخستل او اوس پرون بیا شروع شوی دا او بد دعا ولا به غوړ جلې خکی او کار خدمت روان شوم به خوشاله شو
زمانہ ما سمرگول سینٹرل کلم سے تعلق دے سر جی اصل خبر ادا دے علاقہ خل کو متکم عزت رکڑے ہو گھاٹی گھاٹی ہنستے ہوئے ہو اگوئی پمو باندھی مقصد ادا دے سر ڈیپینڈ ہو کو میں انتخاب کروں چمر انسانی بنیادی ضروریات تھی دا بٹول متحل کبھی وہ سم متحل کو آئے چی وکی تئی سر ظلم دے چدرینی مکالو کی تئی تھا صوبائی حکومت دیوار پہ پڑھنا رہ درکڑے بدی خلق کو دی خوزه د تاسې په ستا د باندې د حکومت ته پیغام ورکوم که څنګه قومي حکومت فعال ده خپل لانسونه خپل خرچه هر ته استعمالوي څنګه صوبایي حکومت فعال ده نو په کار چې داسې دوی مقامي حکومتونه فعال کی چې مونږ خلکو ته په لارو کوڅو کې په خپل دهلیز باندې په اسانه کار وکړو
صوبایي حکومت د بلدیاتي نمائندګانو د دې بیلابیل وغوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي خولدې وړاندې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور د کونسلرانو د اکشن کمیټې د غړو سره شپږواري په دې مسلو خبرې کړې دي او د دوی سره د مالی فندونو او اختیاراتو ورکولو غوښتنې هم منلې وي خو تر دې دمه د دوی دا مسله نه ده حل شوې یاد دې وی چې په 2021 کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات په پښتونخوا صوبه کې ترسره شوی وو چې پکې خواوشه 29000 بلدیاتي نمائندگان د ټولي صوبې د بیلابیلو تحصیلونو کلیو او چم گاوند په کچه منتخب شوی وو او د دوی کاری موده په 2018 کې پای ته رسی خو دوی وای د مالی فندونو د نه جاری کولو په وجه دوی په تیرو درېنیمو کلونو کې په خپلو سیمو کې هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي کړي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
په سوات شریف کې د سوات د پخوانی بادشاه والی سوات په بنگلاد د شاهي کورنۍ او د سیاسي مشر صوبایي وزیر فضل حکیم ترمنس لوی شخړه جوړه شوې ده. دواړه طرفونه په یو بل تورونه پوری کوي. ځای اوسیدونکي اندیشمن سوي چې کدا لانجه هواره نسوه نو شایي په تشدد واوړي. د مشاور خبريال نیازه احمد خان په دې اړه ریپورت راکوي.
د سواد په سیدو شریف کې د پخوانی والی سواد په بنگله کې د والی سواد دویمه خزي بنگله چې صدرې کې نه لده کال 2000 کې صوبایي وزیر په ځل کې خزي لپاره د هغه پلار سپیوش کړو روپی اغستې و هغه په وینا اورسته دغه برخه کې نور ودانې جوړ کړه او صوبایي وزیر په ځل کې کورنۍ دغه بنگله ته کال 2000 کې کډوي وړه خو دوه میاشتې وړاندې د والی سواد نمسې زیبونیسا هم دغه بنگله په برخه کې د ځای اوسیدونکو سره لوې غونډه وکړه او ویل چې سیاسي مشر په ځل کې د هغه لاره استعمالوي چې ورسره د هغه د کورنۍ پرې راز ده او پردې خرابېږي په ځل کې دې دوی ته د هوی ځای واپس کړي یا دې د تګ راتګ لپاره بل لار اختیار کړي په دغه شخړه جرګه جوړه شو او د بنگلې د واپسۍ په 30 کروڑ روپۍ بیا فیصله وشو خورسته د شاهي خاندان نوکرانو د پزرکیم د کور لاري مرکزی دروازه اوتړله چې په جواب کې د پزرکیم ساتونکو او بچو هغه لره بیا په زبردستي پرانسته چې ورسره شخړه نور زیاته شوه او لاشخړه روانه ده دوړه کورنۍ په یو بل د زیاتې تورن لګوي او غاخونه هم کوي په دغه تاوتریخوالي د سیم خلق اندېخمن دي د سواد صحیح خبريال په زرخاري خانوي چې کچري تاوتریخواله نور زیات شو نو دینه مرګ جوړلا جوړې دي شي
دی باندې یقینا چې د سواد هر وګړي چې دغه فکرمن دي په وجه د دې باندې چې د کمزي
دغه شخړه دغه ځای یو تقدس لري، خپل یو ځانګړی حیثیت لري، او داغه په حواله باندې په کار ده چې دغه ته هغه احترام ورکړي شي. د شاهي خاندان ضرورت په مثال په تور باندې کومګه دا وګڼو چې خرڅونه دغه ضرورت وا هغه خرڅ کو چا چې اغستې دي هغه واغست او هغه په روپې ورکړلې. اوس د دې ترمنځ چې کوم شخړه پیدا ده په کار ده چې اول خودي په خپل کې ناس یو په افهام او تفهیم سره دا مسله حل کړي، ځکه چې په عوامي سطح باندې دغه ځګیغه تقدس دغه په عمل کول نو په کار.
د منګولې جبران خان وایي چې د پخوانی وادي سوټ ټوله بنگله خالی پرته ده، خرابېږي. کچري دغه قومي ورثه وګرځول شي نو مسله به حل شي او دواړه اړخ به مشکل هم نه جوړيږي.
دوانو ته زمونږ د دغه دې چیر دازې چې دې نېشنل هېریټیج ډیکلیئر شي چې د دوه فیملیز وته هم پاسان زی او پدې کې دا دغه جوړ کی چې بهر انټرنیشنل خلک هم دې ترازی او زمونږ د سوات د اغه وخت چې کوم کلچر او روایت او کوم پښتو وا چې هغه دلته وګوري بیا وځي.
شای کورنۍ او صوبای وزیر په ځدا کېم ترمنځ د کور پښخړه د جرګې مشر د مرکن ډیویژن تجارتي اتحادیه ستر عبدالرحیم وایي چې مسله د پیسو د ادایګي ده. دا په دواړو پرېخونو غکړې چې د صبر او تحمل نه دي کار واخلي.
زه وسم پر امید يم د دواړو پرېخونو جوش جذبات په خپل زیدي خو زما دا کامل یقین دی چې کله مون یو پریق مدعي مداله دواړه د هوش نه کارولي ان شاء الله نمدې پیسې د بخنی غاسره ګوري. د ټول پاکستان د ټولې دنیا سوشل میډیا د نندور د پته ده ټول د دې خبرې په نظر دی چې سبا کیږي. خو زه خپل ټولو د سواد قام ته پښتنو قام ته اپیل کوم سوال کوم چې هغه فقري جملې استعمال مونږ کو چې باغی کې اشتعال ډیر شي مونږ لا هغه فقري جملې استعمال په کار پر چې امن ته لاړ شو، اتفاق طرف ته لاړ شو، یک جهدی طرف ته لاړ شو، رغبت طرف ته لاړ شو، محبت احترام د پخپل زده.
دا جرګې مشر دا هم وایي چې یو اړخ ته شاهي کورنۍ ده بل اړخ ته سیاسي خاندان ده او دا کې با سیاسي خلق خزدن غیر سنجیده بیان نور کوي او اوس دا حال ده چې ځینې نظامي پکې هم مداخله کړي او د پیسې پورې د بنگلې په مرکزی دروازه د پای یو سلسلور سلويخ لګولې تړلې ده، څوکۍ پر لګېدلې او ورته نږدې څوک نه پریدي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په کورمکی د چارواکو لخوا پر موبایل انټرنیټ د بندیز یو کال پوره سوی چې لکبلې د ژوند له ډګر سره تړلي خلک اغیزمن سوی دي. ځای اوسیدونکو د انټرنیټ بالي د غوښتنه کوي. حکومت تر هغه وروسته بندیز لګولې چې په سیمه کې د شیا او سنی ډلو د جګړې لپاره سرسم په ټولنیزو رسنیو لکړه کې او سخترو ویډیوګانو خپرېدو سلسله پیل شوی. چارواکي وايي کوشش کوي موبایل انټرنیټ ضرب حال کړي. تاریخ ورغځي رپورت لري.
په پړاچینار کې د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال رادیو ته پر 9 سپتمبر ویلي په سیمه کې موبایل انټرنیټ پر بندیدلو د کاروباري خلکو ترڅنګ مقامی زدهکوونکي مسافران بلکې هر طبقه ورنه متاثر شوې ده.
یو آنلاین کوم کلاسونه دي، یونیورسيټیز، کالجز او یو سکولو کې دي ناغه متاثر شوې دي. دین علاوه کوم مسافرین دي هغه یورپ کې دي، امریکا کې دي، یو خلیج ممالک کې دي، هغه خپل خونو سره کوم رابطه دي، هغه هم کاټ شوې دي، هغه موتل دي. دین علاوه کوم نور کاروبار دي، آنلاین کوم بزنس دي یا کوم اکټیویټیز دي، هغه کوم ٹریڈز دی، ٹریڈرز دی یا کوم دکانداران دی، نور کوم کاروبار دي آنلاین، هغه هم متاثر شوی دي. حکومت نن دا مطلب کوي چې په کوردارې 3G 4G د زر بحال کی
په کورما کې شې سونی ډارو ترمن جګړه تر شروع کې دلو پس په ټولنیزو رسنیو لکره کې ډک او سخدریزی خوراولو ویډیوګانې او پوسټونه د رتلو لقبله حکومت تیر کال پر 28 سپتمبر د موبایل انټرنیټ سہولت موتل کړي. د شیلابزون سیلاب حسین سیلاب بشال لوډیو ته د ګلپور ازویلی سوق چې غیر قانوني او یا غیر اخلاقی مواد پر ټولنیزو رسنیو خپروي په کار د چې حکومتي ونیسي خود یو کس په ګناه ټولو ته سزا ورکول ډیره نامناسبه خبره ده.
حکومت د جواز وړاندې کوي
چې په ضلع کرم کې انټرنیټ باندې خلک د یو بل مذهبونو توهین کوي. حکومت پکار ده چې هم خو کسان ته چې څوک توهین کوي سزا دی ورکړي او په ټول عوام دی نیټ نه بندوي. د یو څو کسانو لوجې ټول عام ته سزا نه ورکوي ځکه چې نیټ سره ډېر سیزونه تړلی شوي دي.
په کورما کې هغه ځایونه چیرته کې پی ټی سی ایل سروس شته هغلته خلک له ډی ایس ایل انټرنیټ استفاده اخلي، خو د ضلع ډېرې سیمې داسې دي چې ورته د یاد سرویس لاین نه دی ورغلی او خلک یوازې موبایل انټرنیټ استعمالوي. په سیمه کې دا نه هم ځل دی چې حکومت د علاقې عام ولس ته 3G او 4G انټرنیټ سهولت په ورکولو بندیز لګولی. د کونج الیزو علامه محمد اصغر مشال لوډیو ته پر 9 ستمبر ویلي د هر چا دومره وس نشته چې د ځان لپاره بیل پی ټی سی ایل انټرنیټ ولګوي او بل د سیمې هر ځای ته یاد سرویس ورغلی هم نه دی، باید چې موبایل انټرنیټ دی بحال کړل شي.
دور جدید د ارتباطاتو زمانہ دی، دنیا گلوبل ویلی جو جوړ شوی دی، تعلیم حاصلونه، تجارت کوونه، رابطه کوونه دا نن سبا ټوله د انټرنیټ په ذریعه کیږي. نو پر چنور کې دغه سہولیات نشته دی، نه دی موجود. وی ټول خلکو دا طاقت نشته چې هغه وای پای ولګوي، او که چا وای پای لګولې دي دا غویا نیټ ډیر سلو دی. لہذا مو حکومت نه د پر زور مطالبه کوو چې دغه نیټ زرو نظر 4G بحال کی.
په کورما کې پر موبایل انټرنیټ د لګیدلو بندیز پاړه ځلې انتظامی خپل دریز را کړي او نه مقامی پولیسو سره پر دغه معلومات ول. خو لسیمې منتخب د کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین مشال لوډیو ته وایي امنیتي مشرانو سره چې کله هم ناستی او نه د موبایل انټرنیټ بیرته بحالي غوښتنه کړې، نو دا ځواب ورته ملو شوی چې ډېر ضربې بحال کړي خو هغه شانې بیا نه دي کړي. حسین زیاتوي کله چې د سیمې امن بحال شو او هغلته دواړه په خوشحالۍ وخت رول غواړي، نو پکار ده چې حکومت ورته حالات برابر کړي. حسین دا هم ویلي که څه هم په راتلونکي لنډو وختو کې موبایل انټرنیټ د بیرته بحالېدو خبرو سره نشته، خو بیا هم کوشش کوي چې بندیز ورباندې ختمېدلو ته امنیتي مشران رضا کړي. طارق ورغسه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
او سم د خبرونه ورستي رپورت ترازو غدا چې د جنوبي وزیرستان د مکین او کانګور موسیدونکو وای په سیمه کې جوړ شوی هسپتال د زر فعال کړی والسی او فندونه دی ورته مختص کړل سي. دوی په خبره د سیمې د نفوسو شمیر زیات دی، خو د هسپتال د نشټوالي لوجي نور سیمو ته د علاج لپاره تلوته مجبور دي. اشتیاق مسید رپورت را لېږلې دي.
سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین او کانیگورم اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې هسپتال عمارتونه مکمل کولې بنې چارواکي چار نه کوي او په سیمه کښې د هسپتال سهولت نشتولې په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د کانیگورم سیمې یو مشر علی رحمان ویایي د ماکین سیمې یو اوسیدونکی شریار ماسید په ماکین سیمه کښې هسپتال عمارت بنې د چار نه کېدلې په وجه د سیمې اوسیدونکي مشکلات په دا رنګ بیانوي.
مسجد علاقہ
کې دا یو ډېر غټ هسپتال دی او ډېر مکین ډېر غټ آبودي دلته ډېر ضرورت هم دی د ډېره وخت نه د خلکې په دا حواله سره مطالبه هم که دا هسپتال د جوړ شي او د دغې ټولې علاقې چې کوم مریض دی اول خو په مټ چارج شوی دا ټول غلطی دی ګورنمنت او د بیوروکراسي په چې پاسه ترقیاتي چارې ته د انسان ریلیز کول د دې مورادو نو په چار دادو چې وزیر اعلی او ګورنر خدمتو د جنوبي وزیرستان اپر مکین چې کې هسپتال دی د دغه پورا فوري تور باندې چانس ریلیز او د چار وش
مشال ریډیو چې د ماکین او کني ګورم سیمه اوسې دن کې په خپل سیمه کې د هسپتال فعال کول غوښتنې په براک شه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی هغه په ځواب کې وویل
د میجو پیراپی را کوشش وی چې د کیمه بلډینګینا کې چا کیم کې ریلیز نه دای شوی او مکم نه مکمل پته دي نو انشاء الله دم در سر لګی یا غسنه سرویس سیستم هاندې گزاري روان دی اول مشکل ډیر زیات وی انشاء الله چې دا پرابلم رو ختم کوي میش کوشش دی چې په هیلت او په ایجوکیشن کې او فرست پرایورټی میش په دغه پور وکی نو انشاء الله مو امید دی دم در لګی چې د دې کیم انټرنل پرابلم وی او دا د فند ولا وی او دم در میش پیراپی را کوشش روان دی دوه ته حل کوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع کنی ګورم او ماکین سیمه اوسیدن کې د چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د سیمه هسپتالونه باندې چار مکمل کول سره فعال کول د پورا د زر بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
چلے ونائی گرزما ہم دے جرانے چلے ونائی گرزما ہم دے جرانے ملامت نیم خلق یار فرمانا ملامت نیم خلق یار فرمانا Oh,
ಸರಿ